څلور بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغی دلوی 15مه د فبروري میاشتې 4مه. د خبرونې پیل په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو یو جګپړې چارواکی وایي دا سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 115 میلیونه ډالر لري، خو کار ورڅخه نیسه اخیستلی، ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې کې افغانیو ته نیسي تبادله کولی. د بنګله دېش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې فبروري په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګله دېش ته ولاړ سي. د افغانستان او بنګله دېش سیالۍ به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام کوي. بلخوا د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه لري. دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دودي مظاهرې روانې دي. دوی دغه مظاهرې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد د رایستلې دي. غورځنګ وایي چې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د دوی د موټرو پر کاروان حمله شوې ده. د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلول برید کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبه په ورځ د جلوزو تڼۍ په حدودو کې سوی چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د 2022 میلادي کال د المپیک ژمنۍ لوبې نن د چین پلازمېنه پیکینګ کې پرانستل کېږي. چین هیله من دی چې د دې مراسمو له پرانیستو سره به د کورونا او بلخ خپرېدو په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بله کړي. د دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ په دې خبرونه کې پر ځینو مسایلو راپورونه هم اوریدلای سي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو نوې غوښتنه کړې.
رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي، نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي.
بلخوا یوناما د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څخه د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضیا لاریونونو پر مهال له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کوي.
ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
په بل راپور کې اوري چې د داعش یو مشر په سوریه کې وژل شوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غواړ یاست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره بندي ښځینه فعالانې او د هغوی خپلوان خوشي کړي. رینا امیری دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. سفی الله ستنیکزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کېږي دوه ښځینه فعالانې پرون وړمه ورځ له کابله لادرکه شوي او طالبان یې په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي، نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي چې طالبان باید د ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ پرون ویلي چې په 24 ساعتونو کې له کابله دوه ښځینه فعالانې لادرکه شوي او دوی د طالبانو له کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عاجلو معلوماتو غوښتنه کړې ده. زهرا محمدی او مرسله یار هغه دوه خزینه فعالانی دي چې د کابل په اعتراضی لاریونو کې برخه اخیسته و او لپرونه تریتم شوی. تر دې مخکې هم شاوخوا څلور نور خزینه فعالانی لادرکه شوی او ویل کېږي د طالبانو په بند کې دي. طالبانو رسما نه ده منلی چې دا خزینه فعالان له دوی سره بندیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا خزی اکثر بهر ته تلو لپاره د خبره د کیسونو جوړولو هڅه کوي.
ومردل چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی ښځې تیره چهارشنبه او پرون پنجشنبه په کابل ښار کې نیول سوي دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
زهرا محمدی د افغان خزو دی اول یو پیوستون ټیم مشره وچی د دې ټیم د غړو د معلومات پر بنسټ د پنځمه په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوی او بیول شوی ده. یو شمیر معترض خزی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د چهارشنبه په ورځ هم یو بل افغان معترض پیغله مرسل عیار هم نیول شوی ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونی ورسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استاذه د افغان خزو انجون او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذې رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ کړی چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما هم د پنځمه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنۍ او چارو وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتي او یو وار بیا یې د نیول شویو معترضو ښځو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترض ښځه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان ښځو دغه ستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پېښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سړک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، خومندنۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ؟
خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځې خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یوه معترضه ښځه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
موږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په هیڅ ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نږدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی سره له درې خویندوی لا درک شوي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیونه ډالره لري خو کار ورڅخه ځکه نسي اخیستی چې د طالبانو تر ولکې لاندې دغه بانک افغانیو ته د پیسې نسي تبادله کولی. نور له اسمت سروانه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله آلداداری وویل ملګرو ملتونو 115 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک کې په دې ژمنه زیرمه کړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک پې په اوتومات ډول په افغانیو بدلوي. خو دا کار ونه شو. د چې د بندیزونو یوې نړیوالې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام هم 10 میلیون ډالر د افغانستان په نړیوال بانک کې بندې دي او پر افغانیو یې نشي بدلولی تر څو چې افغانۍ نوي دوی خپل پروګرامونه نشي اجرا کولای. طالبانو چې په اگست کې وخت ورسېدل په افغانستان کې له افغانیو پرته پر بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه منع کړې ده. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیزونو له کبله نه یوازې د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي، بلکې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو د میلیونونو ډالرو مرستو مخه نیول شوې ده. ورمو ورځ د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر لیست باندې سپایت راسوي. د دې اعلان پر اساس نړیوال بانکونه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته پیسې لیږل شي او مرستندوی ډلې هم اجازه لري چې د طالبانو پر ضد بندیز لبیری پرته په افغانستان کې شونکو د روغتیایي برخي کارکونکو او دولتي مؤسسو ته پیسې ورکړي. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیز لکبل ډیرو مرستندوی مؤسسو نشوي کولای چې افغانستان ته مرستي واستوي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د دې تازه لارښود پر اساس بانکونه نور کولای شي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته پیسې انتقال کړي.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي دغه سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 115 میلیونه ډالر لري خو کار ورڅخه ځکه نسي اخیستی چې د طالبانو حکومت یې افغانیو ته د تبادله کولو وړتیا نه لري. بل خو په غزنی کې یو کس د جعلي ډالرو د درلودلو په تور نیول سوی. طالبان وایي په دې ولایت کې په تیره یوه میاشت کې 4 تنه نور هم له جعلي افغانیو او پاکستاني روپیو سره نیول سوي دي. دا هم تفصیل
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي امنیتي سرتیرو یو تن له جاري ډالرو سره لاس په لاس نیولی دی. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه کس د پنجشنبې په ورځ په غزنی ښار کې نیول سوی دی. نوموړی وایي یو جلکار چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی له پلازمینې کابل څخه یې 3200 امریکایي ډالر راوړي وو او غوښتل یې په غزنی ښار کې تبادله کړي. چې د امونیا قومندانۍ د تروریزم ضد مدیریت منصوبینو لورې لاس په لاس نیولی او څېړنې ترې روانې دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دا لومړی ځل نه دی چې په غزنی کې دغه کس له جالي ډالرو سره نیول کېږي، بلکې په تېره یوه میاشت کې څلور تنه نور هم له جالي افغاني او پاکستاني کلدارو سره نیول سوي دي.
رښتیا هم تیر ورځ یو کس له جالي ډالرو سره ونیول شلو، څو موده مخکې هم یو کس پهله جالي افغانیو سره ونیول شلو چې اوس هم تر تحقیق لاندې ده. او دا کسان کدای شي دا نورم پیدا شي، جلکاران خوسته په ارجه کې خو مجاهدین ورته متوجه دي، په تمام معنا باندې ورته متوجه دي. انشاءالله د دغو فساد مخنیوی به کیږي.
که څه هم چې تر دې وړاندې په افغانستان کې وخت په وخت جالي کرنسیو د خپرېدو راپورونه ورکول سوي، خو د طالبانو د حکومت له حاکمیت څخه وروسته د جالي ډالرو افغانیو او پاکستاني کلدارو ویره او اندېښنه زیاته سوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند اوسیدونکو وایي چې د ټرافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي، ځکه په دغو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په نوی ولسوالۍ کې هم د یوې پیښې له کبله یو تن مړ شوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په هلمند کې په تیرو درې ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله تر لسو زیاتو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تازه د باختر خبري اژانس خبر ورکوي چې نن له غرمې مخکې د هلمند ولایت مرکز ته څیرمه د نوی ولسوالۍ مربوط عینک سیمه کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. اجان زیاتوی چې دغه پیښه د واراده زرنج موټر سایکل او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوې ده چې یو تن وجل سوی او دوه تن نور ټپیان دي. راپور وای د پیښې ځای ته امنیتي کسان رسیدلی او ټپیان یې د لشکرګاهي مریجنسی روغتون ته انتقال کړی دي او هلته تر درملنې لاندې دي. او دغه راز په ټپیانو کې د یو حالات نازک شدل سوی دي. دغه راز تیر ورځ نه وخته د هلمند ولایت د ګریشکو لسوالی په مربوطاتو کې د محمد کریم پمپ ته څیرمه د هرات کندهار پر لوی لار هم ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې پر مهال دوه تنه ټپیان شوي دي. د باختر خبری اژانس خبر ورکوي چې دغه پیښه د یو اراده سرهچه موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د هلمند د چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه زموږ سره د خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. په ورته وخت کې د هلمند اوسیدونکو بیا د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې د ترافیکي پیښو مخنیوي دي وکړي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو میرزا ولی او نور محمد ازادي راډیو ته وویل
دا نن له پناوی ولسوالۍ کې پیښه رامنځته شوه. ټکرې پیښه و د دغه ترافیکي پیښې دي د به حد زیات سوي دي او پر موږ د اسلامي امارت د غواړو چې دی بعد چې د چا موټر زده یغه ته لایسنس ورکړي او چې د چا موټر نه زده یغه ته بعد ما په هوای ور
ان لمره منستکیږي چې خلک به احتیاطي کوي او موټر تیز غلي.
د فداسیال کې د چې دوی ورځې وړاندې د غولایت په ګریشک باباجی ناری سراج ولسوالۍ کې هم درې ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پر مهال یو کس وجل سوی او ستانه نور ټپیان سیوی و.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د داعش ډلې مشر او وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د روسیې عکس العمل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تیر شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم ترورسي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه دته ورنږدې کېدل د لویرې پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته لدی چې په دې ودانۍ کې چې دی وو خپل کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان یې چاودنه وکړه او لدی پاتې شو چې د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د اداره بل شریکانو سره د هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا دی عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ.
دا عملیات دا ثابتوي چې امریکا دا توان لري چې ترهګرو ته که د نړۍ په هر ځای کې پټ شوي وي ور ورسی شي او ویځي. تر خبري غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي وو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې امریکایي ځواکونو د ترستانو پر ضد عملیات ترسره کړي او دا پوځیان بیرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل دا عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یوه برخه وه، څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لورې د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. بلې خواته روسیا چې د اوکراین پر سر له لبیدي سره په کړکیچ ته په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړیو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
د 2022 میلادي کال د ژمني اولمپیک لوبې نن د چین پلازمینه پیکینګ کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستو سره به د کورونا وبال خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بیساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي. په ځانګړي ډول په شینجن ایالت کې د اویغورانو او د دوی په څیر د نورو لژکیو مسلمانانو. سابقو د پرانیستو د مراسمو په پیل کې د چین ولسمشر شی جنګ پینګ به د نړۍ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. پوتین چې هڅه کوي له چین سره خپلې اړیکې پراخې کړي، لویدیځ سره یې د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی. روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړي دي. ولادیمیر پوتین په دسمبر میاشت کې د ټلیفوني مکالمې پر مهال شی جنګ پینګ ته د ګران دوست خطاب کړی وو. نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې پلان شوي. دغه مظاهرې چې اکثر د پښتنو ګوندونو لخوا ترتیب شوي، هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او د هغه پر ملګرو په بلوچستان کې د ډزو غندل دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دغه اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تاریخ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري په 3مه ازادي راډیو ته وویل د احتجاجي مظاهرو هدف له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري په 2مه چې دی او ملګري په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼی د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول، نو امنیتي ځواکونه پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تیر ورځ او د چهارشنبې پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو د امریکا غږ ډیوا راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. دای زیاتوی حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې اوزي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی.
د متا شرکت اسهام په یو ورځ دومره چیر سول چې د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې کله هم یو شرکت د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې دومره زیان نو واوښتی. احمد شبر تفصیل وړاندې کوي.
د متا شرکت اسهام د پنشنبې په ورځ شپږ ویشت په سلو کې ښکته شول چې د دې ورځې په ترڅ کې تر 220 میلیارد ډیر ډالر له لاسه ورکړل. د 2020 کال د وروستیو دریو میاشتو د ګټو له اعلان وروسته معلومه شوه چې دې شرکت هغومره ګټه نه ده کړې چې وړاندوینه یې شوې وه. ورلم خدا سي اټکل کېده چې د دې دریو میاشتو عواید به 10 میلیارد ډالر وي، خو دا عواید د 20 او 29 میلیارد ډالرو ترمنځ کچته ورسېدل. همداراز په تیرو اتلسو کلونو کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر د پروسه شکال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې نیم میلیون کم شو، چې د هر څه د دې باعث شول چې د متا په نوم د فیسبوک، انسټاګرام او واټساپ د شرکت هر سهم له 320 ډالرو 209 ډالرو ته د پنځشنبې په ورځ ښکته شي.
د پروسه شکل د روسي درو میاشتو د کارکونکو شمیر نشدي 9 میلیون کم شوی چې 1.9 میلیارد پاتې دی. متا شرکت وایي چې سږ کال به په لومړي نیمایي کې له ګواښونو سره مخامخ وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کومره لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وتوانید چې تر نیمه پایلوبي ورسیږي. د لوبډلې سیمی فائنل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سشکال بهرنی نه وو، افغان وو. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلیده. ل رئیس احمدزی سره احمد شیبر په ورستوي لوبو مرکه کړې ده.
احمدزی صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبي پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو علتونه څه دي؟ درې علتونه که په لنډو تاسو سره بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړ شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و، نو دغه ټیم دغه قابل چې تر نیمایي دغه نیمه په لوب پر دې ځان ورسېږي.
امازه شپ دی لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا او بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټی کې تاسو بیان کړئ چې څه
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ د غزای ته موږ راغلو او په دغه جام جهانی کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او د قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لړسو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه. څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او د غوسنی لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نونس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2020 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانه لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې. تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهانی کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
امازه د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د نولس کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واکن په بیټنګ کې موږ ته ډیر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډیر کار پکار، او د دې غټ علت دغه و د خپل د تیر کال تجربې د دوه کالو مخکې تجربې په نولس کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه سکاله چې موږ ته څه ضرورت و، یعنی دغسې اعتمادي لوبغاړي مونږ په څلور پنځه باید پیدا کو په غسر کې چروزی چې دوی منه ډیر اعتماد وسی. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه منه ډیر کار وکړ د مونږ داخلي کرکټ کې دغه منه ډیر کار وکړ د مونږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی منه ډیر کار وکړ. نو مشکل دغه د چالت چې کول دوی هغه تمرینات چې کوي دوی چې نت پریکټس کوي اغل ته دوی ته یا لس یا پنځه لس یا شل دقیقې وخت ورکول کیږي. دوی ته باید په ساتونو ساتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم به نورو لوبغاړو سره تجربې شریکیږي او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کیږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولای شي خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پی وکړي. استعدادونه شته ده لږ به فالش ته ضرورت لري یو لږ به کار وسره کول غواړي.
احمد زید صاحب ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې وستون څه ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه آسان ترینه پیچونه وي. ځکه خو مونږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته مونږ ډیر اسانه کرکټ کوو، هلته مونږ لوبغاړي کټ کټ سلیزي کوي، هلته مونږ لوبغاړي ډیر ښه خرنځونه کوي. خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته مونږ راسو دغه پیچونو کې واخې پی یا پی بال سین کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه مکله کله چې مونږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي. مونږ هلته پیچونه ډیر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو هغه سی پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سی پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم استاسي پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دولاره ډېر مهمه دي، یا لو یا نوی جرګه یا انتخابات. طالبان ویلو یا نوی جرګه راوغړي دی حکومت مشروعیت ورکی نړیواله پرېشنه بیجنی بیکاری بیروزګاری باید ختم شي. افغانستان کې تلویخ میلیون نفوس نیمې ښځې دي، ښځې حق لري چې په وزارتونو دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي او نجونې مکتب وایي پوهنتون وایي، دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو يم. زه د شوادای میوند ابتدایا شونځي کو شونځي کې د استاد په صفات وظیفه اجرا کوم. مل ماشينه اجرا سوي د ټول ولسوالی ماشينه اجرا سوي دي د مرکز پوری د میوند ولسوالی کې نه قرار ده جن رسمي تماس.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه دا پیغام استوم. نړیوال ټولنی او له حکومت له غړي هم هیله ده چې دغه کمه مرسته چې راغلی ده یا اعلانیږي پنځه میلیارد ډالر ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. څلور میلیارده خو به افغانستان ته راځي، دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي سل ډالر هر سړي ته کور ته رسېږي، خو سینمایي خلکو ته ورسېږي سل دا نور په مصرف ډونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت پکې کېږي. یاد دا په یو داسې پروژو مصرف کې شي هم افغانانو ته آینده ته شی پاتې شي او هم افغانان په سوکاله کې که رښتیا زموږ د دولتداران یا نړۍ یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي د پردو په لاس د پردي په قلم د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپل لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینې سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانیږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانیږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم وزیر اعظم خبر کوم د نګستان خوونه شیرین باجا بټینه خوته بټینه خبر کوم مې په کټ کې ناسمه ولم مودن ولا څنګه بټګانو کلاګانو بنګلو ولا ټول اولیکل موږ ته ناراضي موږ یې کتم به ورشي وای دا کوم کټ درګه موږ راځو هم رانی شي ابو لاړ ورسواله دال زماري جوړه الته ما غفري مې شي ولا نه زو وای دا موږ مزګه راځو اغم را نغلل بزنګ نه بټي والا دې دانه حلق مې سګي جيم کاروبار ولار دې اغم خوارانو ترې چې کاروبار شروع کی نو داخي لګو دا موسسه والا نه چې موږ د 10000 اجل امرتو کی اره بټي والا یو لګ دوه لګ به کردار دې یو موږ ګوډه کې شل کورې ټول خراب ترا دې
د وسل پاره هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي
ورته د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیسته ملګری ملتونو وی افغانستان کې نږدې 115 میلیونه ډالر لري خو استفاده نسی ورڅخه کولای تر 900 کلونو کم عمره ملي لوبډله په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره نن له استرالیا سره مسابقه لري د پښتون ژغورنې غورزنګ وی چې د پاکستان په بیلابلو شهرونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر پر قافلې د دزو د غرزنګ د یو غړي د جوبلې دو پر ضد مظاهره کوي د پاکستان پولیس وایي چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو بریټ کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه ټپیان دي او 2022 د کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې نن د چین پلازمینه کې پیلېږي آزادی رادیو ته غوښ یز د آزادی او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویم نیمای کې اوریدلای سي خو تر مخ کې اوري چې د اروپאי کمیسون مشر نن ویلي ک روسیا پر اوکرين برید وکړي اروپאי ټولنه به یو ځای پراخ سخت بندیزونه پر دغه هواد ولګوي دا هم په ډیره تفصیل
د اروپאי کمیسون مشر اورزلا وینټریلین د سختو بندیزونو خبره په داسې وخت کې کوي چې د اوکرين په تړاو له روسیې سره لور د لور ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي روسیې نږدې 3000 پوځیان د اوکرين له پولې سره ځای پر ځای کړی دي چې لویدیز شکل لري چې د اوکرين د نیولو لپاره راوستل شوی دي روسیه له لویدیز امنیتی تضمین غواړي او دا ژمنه غواړي چې کله به هم ناتو کیفته غړیتوب نه ورکوي وینډرلین نن په یوه مرکه کې وویل چې پراخ سخت مالی او اقتصادي بندیزونه یې چمتو کړي دي چې له دې سره بهرنۍ پانګې ترلاسه کول محدودیږي صادرات کنټرولیږي په ځانګړې توګه تخنیکی وسایل د اروپאי کمیسون مشر زیاته کړه چې په دې چمتو شویو بندیزونو کې د بالټیک سمندرګي له لارې د نورم د ستریم دوا په نوم د غازو پایپلاین هم شامل دی د وویل چې د دې پایپلاین فعالیدل د روسیې له چلن سره تړاو لري د وینډرلین په وینا دا هم ښکاره ده چې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان بول د بندیزونو سخت اغیزمن شي د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې به د فرانسې ولسمشر امان ویل میکرون چې پرون یې په تلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره خبرې وکړې د دوشنبه په ورځ ماسکاو ته او د سه شنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نخ پرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابلو سیمو په بیلابلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
بلې السلام علیکم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده
خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي څو څو ظلم پیغام پرې ایښی دی زموږ پیغام ولې نه نشته مونږ ویلی چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ راڅخه ورسو خپل کارتونه لرو کارتونه ورته واورو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه چې دوی دوه میاشتې بعد ورسو بیا درې میاشتې بعد راځه ولې مونږ ته پیسې نه راکوي ګران وروره دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري یا دې حکومت کړه سره وکړي یا دې مونږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي خو یا دې راوچو او راته راکوي یا دې بیا تر ازادي راځي څخه مننه دخلي تمام
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایدینو څنګه اندګی کو تماس کې نو سره ګران طالبان ورونو ته دا ده چې مایدینو له خوا د رسخته ګلمو له تاسو نه کیږي ځکه چې تیر سره غنی کو وخت کې به هر ځکه کوم کونه وړل د مایدینو له ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامونه تور کوي نو دا د موږ څه ګناه ده دا دی یو دوه نور کونه کدام خاص د فار یو نسف یو نسیار ورکی خو خاطر خو کده په قراو د کاری او د عدالت استونه د یو خاص په کوچي چې د کوم په سره کی دغه حق له غنه هم ته وچه غواړم او سخت ګلم له یو نسف او له یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړ ډوډۍ څنګه باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکونډي د ولایت خبره کوم څنګه موږ په شمع کې ساجیش کار کوي موږ د ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو موږ د لري خراب شوی دي موږ مرچتونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
ناول دا ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا د تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و دې دا ګیره کله کړې او ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکه اول وی دا بیا وینې پیروانې منګه جې کښه په خانه تم ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چیر ته وته خوځو دي دلاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم زکن را د ولایت څخه تاسو یو څو خبر سوتو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبه بنجیږي واسو هم چې حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا عمل نو څه قبول را دیاو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کړئ او دا څه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نو څه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چارو چا د لوی خدای غواړو باندې چې څه زړه سودا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی ارسای منصبیم چه شل کالمه تحصیل کرده سلویک کالمه به دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی کفایت خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجاب ولی د پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جان یې راټول کړی او اسلامي ملتونه ورته ویلې چې قریشي صاحب ستاسو ټول
د یو ټولګي یا دلګي د فاره یا د یو ډلې د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکه فار سره دا غوښتنه کوله دا چې دی په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دی دا څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توس یې
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد چې ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د هوایي میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو څخه دا هیله اوازه ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول پردای دي چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مدارې پکې پرته ده، حیوانان وزي نو وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کمنردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړې او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځې کې سیامو لیدلې دي یا پېژني. نو هله ارزونې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شوی دی زه یو کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنا هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهادي چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم، زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدی نه بغیر چې پلانکای دې چې څه ښځو ته پور سنا کې حقوق نه ورکیږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپه مغرورولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کور کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه دانه اورېدلې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې، نو څوک مری نو څوک تخمانی دي څوک د کور کېږي. دا شکر د الله د حضور یو درزه عام سړی محمدین کوټای تازه ته تماس پر قدم باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زه د رادیو
زه خبر کوم عزیزه په نامو او د ولسوالی دی اند تاسنګ لکلی چې د ما کور ګبمبار څو د ما کور ما خپل لو شهید ورکړه دلته سدا کومه کنه راځي د ولسوالی په هغه کې یلیاو کور شل نفرم نسی لیاو کور سلور نفرم نسی یو کور پنځه نفرم نسی دا د مکتب خي هغه نه کې یو کور د خزه یما غوا می مال می ټول می در بدر سو دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاوس په شرک کې پروتمې چل ما سره کومک نه وکړه سلور لکه روپی ز پور اوړی یما دا د اوس دلته کور ته راغلم دا یو می اس کې د لیم داس کومه کنه سره زی دای ټول په خپل په خپلوانو سره ویشي چاته بخینا ورکایی نا دی مغلس نیسی نا دی پختانه که دی او کند دی او مسکین تی دا خسی مشکلات مغل رو خدای دی وکسی دا دی مغ پیغام نشد که منانا لدی آزادی لرادی چه نوری لار مختنه دا پاتاتی مجبوری و که اغا دولت هم وسیطه بازی و که دا اغا وزدیم است